ሽበርት ኻብረይ
د کندوز په دشت ارچیو ولسوالۍ کې ته حکومتي سرتیری وشل شوې دي. د دشت ارچیو ولسوال نصر الدین ازادی رډو ته وویل طالبانو تیر شپه پر حکومتي ځواکونو حمله وکړه چې اته تنه پکې شهیدان شول او دیارلس ټپیان شوې دي. په بلخ کې اته طالبان وشل شوې دي. افغان ځواکونه خبر ورکوي چې طالبانو تیر شپه د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې په ځوابي حمله کې دوی ته اته تنه تلفات واوښتل. یعنې طالبانو ته خو طالبانو په دیارت څه نه دي ویلي. تندر قولی اردو د غزنی په مرکز کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 15 طالب وسلوالو د وشلو او د 2 نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قولی اردو په بیان کې چې نن سهار خبر شو راغلي طالبانو پرون مازدیګر د غزنی د مرکز په اسفندی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوسټو برید وکړ، خو دا برید د هوایي ځواک په مرسته له ماتې سره مخامخ شو. سعودي عربستان اعلان وکړ چې د کورونا وایروس د ګواښ له کبله به سږ کال د حج په مراسمو کې د نورې نړۍ حاجانو ته د ګډون اجازه ورنه کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران د ملاتړي حوثي تحریک پر ضد جګړه کوي وایي د حوثیانو له لورې نن د هغه بالستیک توغندي مخه نیولې ده چې د ریاض په لور توغول شوی و. ایران وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د هغې الوتکې تور بکس د څیړنو لپاره فرانسې ته ولي شي چې د روان کال په پیل کې تهران ته نږدې نسکوره شوه. او د کورونا وایروس پیښې د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې په زیاتېدو دي او په دې هیواد کې د دې وبا د تلفاتو شمیر تر 1,00,000 واوښت.
روغتیا د ژوند شتمني.
ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې موزه نوري هر کله کوم. نن بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایروس یا کووید 19 د ناروغي پر موضوع خبرې کوو. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پر دغه ناروغي نږدې 10,000 کسان اخته شوي، 501 اتیا تنه هم ترې مړه شوي او شاوخوا 9,000 هم بیرته روغ شوي. خو غیر رسمي شمیرې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو او ترې د مړو شوو کسانو شمیر له دې هم زیات ښیي. کرونا هم هغه ناروغي ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. په دې خبرونه کې مو د داخله عمومي ناروغیو متخصص ډاکټر رحیم هلال میلمه دی. وروسته به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي ته هم بلنه ورکړو چې د کرونا وایروس د مخنیوي او دغه راز پر دې ناروغي د اخته شوو کسانو د درملنې په اړه پر روغتیايي خدمتونو رڼا واچوي او هم ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب رحیم هلال، خبرونه ته ښه راغلاست. وعلیکم السلام. دغه راز زموږ تخنیکي همکاري اشاره کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور هم راسره میلمه دی. سمسور صاحب، که زما غږ روی خبرونه ته ښه راغلاست. را به شو لومړی ډاکټر صاحب هلال، په دې وروستیو کې په لویدیځو هیوادونو کې د دکسامیتازون درمل موضوع ډېره مطرح شوه او ویل کېږي دغه درملو د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې مثبت رول لوبولی چې تنفسي یا مصنوعي تنفس ته اړتیا لري. یعنی په دې معنا چې ناروغي ډېره حاد شوي او ویل کېږي چې له هرو دریو یوې چې دغه درمل ورکول شوي دي روغ شوي او مؤثریت لرلی دی. که په دې باندې لږ رڼا واچوئ، ځکه دغه درمل ویل کېږي چې یو څه ارزانه هم دي او کیدای شي ډېر په اسانۍ سره خلک یې ترلاسه کړي. مهرباني.
نوري صاحب لکه څنګه چې اشاره وکړه، په دې وروستیو کې کله چې دغه بدی وبا خپل سر راښکاره کړی دی په ټوله نړۍ کې په فردي ډول او په اجتماعي ډول باندې خلکو هڅه شروع کړې ده تر څو د دې له منځه وړلو لپاره واکسین یا داسې درمل ومومي تر څو یې له منځه یوسي. نو دا اوس هم څېړنې روانې دي. ځینې درمل په لیست کې دي چې دغو جملې لکه تاسو چې وویل دکسامیتازون دي چې په دې وروستیو کې که څه هم دا موثقو سرچینو دا خبر ورکړی ده، خو څېړنه تر اوسه پورې ضعیفه ده. یعنې ډېره داسې څېړنه نه ده چې بېخي مو ووایي چې ساس څخه دا کار ورکولی شي. لکه تاسو چې وویل په ډېره کمه فیصدي سره په درې ناروغانو کې له یو، بلکې ما په داسې په یو څېړنه کې ما ولیدل چې په هغو ناروغانو کې چې هغوی په میکانیکل وینټیلیټر یا د تنفس اخیستلو په ماشین باندې دي، په هر اتو ناروغانو کې یو ناروغ کولی شي. او هغه ناروغان چې هغوی اکسیجن ته یوازې اړتیا ولري په 15 کې یوازې یو دانه کړی دی. نو تمه ستا توکل په خدای بشریت لګیا دی، ډاکتران لګیا دي، بېلابېلې ټولنې په فردي ویش ډول کوشش کوي د دې وبا لپاره یو د حل لار درمل ومنو.
بلې سمسور صاحب، کله چې دغه درمل مطرح شول په افغانستان کې، آیا تاسو هم داس پرختنه وکړل روغتونونو ته او ډاکټرانو ته چې دغه درمل ناروغانو ته ورکړي؟
بلې، او کله چې دا مطالعه نتایج شریک سول نو موږ ډاکټر صاحبانو ته شفخانو کې دا شریک کړه، د دې مطالعې نتایج وو دغه مطابق هغه مریضان چې په شفخانو کې د مصنوعي سم په ماشين باندې دي یا وینټیلیټر باندې دي او یا حالت ډېر خراب ده، نو بیا د ډیکسامیتاسون یا د هایډروکورټیسون کارټیکوسټیرایډ نه استفاده په شفخانو کې شروع شوله.
هلال صاحب، مخکې خو داسې ویل کېده چې دا ډېر ارزانه درمل وو، که چېرې مثلا تقاضا ډېره زیاته وي نو ممکن دې قیمتونه هم پورته ولاړ شي.
بل مریکه لکه مخکې ته یادونه وکړه، دا څېړنه که څه هم معتبرو ژورنالونو خپره کړې ده خو ډېره زیاته مسخه نه ده. ځینې هېوادونو کې سپارښتنه کېږي، البته هر هېواد امن روغتیا وزارت خپله پالیسي خپل دغه لري، چې نیکمرغه دا د سمسور صاحب وویل چې موږ په هېواد کې هم شاید کوششونه شروع شوي دي ازمایښت روان ده. نو په افغانستان کې یوه مسله دا ده چې روغتیایي سپارښتنې حتی ډاکټران هم نظر کې ډېر وخت نه نیسي، بېخي په خپل سر باندې زمرا مطلب دا ده. نظر می داده چې کچیر د روغتیا وزارت د لپاره یو ډیره قاطع پریکړه ولري، یو قاطع اصول ولري او لنور لړۍ سره سم دلته هم پروتونونو کې کار دني واسطه لري او وڅېړل شي چې آیا دا رښتیا هم نتیجه ورکوي که نه ورکوي، که ورکړي دا څو فیصده.
خب ډاکټر صاحب هلال، پښتنه دا ده اصلي استونزه دا ده چې تر اوسه پورې په غرب کې چې هغه ډېر پرمختللي روغتیايي سیستمونه هم لري او تر اوسه پورې ډېر پنګونه هم په دې باندې کړي چې د دغه ناروغي ضد درمل راوباسي، واکسین باندې هم کار روان دی. تر اوسه پورې ویل کېږي چې شاید یو کال یا یو نیم کال وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین دوی کشف کړي. خو کله کله چې دغسې درملو خبره کېږي، طبعا ډېر خلک غواړي چې هر څومره چې کېدای شي دغه درمل لاسته راوړي او هر څوک هڅه کوي چې خپل ناروغ وژغوري. او طبعا دا یوه هڅه ده، په دې برخه کې فکر کول نه کوي چې مثلا د عامه روغتیا وزارت هم څه نشي کولی.
نوري صاحب، ما مخکې نه روانه وکړه چې خبره دا ده چې موږ د عامه روغتیا وزارت خپله یو ډېره خطې پریکړه ولري. مثلا موږ تاسو شایبان یو اول وختونو کې چې د هایډروکسکلوروکین سره ملاریا ضد درمل د دې په اړه باندې په افغانستان کې یو رقم مالات رامنځته شو، چې هغه درمل بېخي په بازارونو کې نه پیدا کېدو، که پیدا کېدو په ډېر لوړ قیمت سره ډېرو زیاتو خلکو وام بېخي چې وروسته یې بیا ډېر بد خراب عواقب هم ودرلودل. هغه دغه ده چې اوس موږ ګورو چې بېرته له څېړنې ایستل شوي دي، حتی ویل شوي دي چې د ګټې په ځای زیان رسوي. نو د ډیکسامیتاسون په دقه کې په افغانستان کې اصول نه راتېږي، بېخي په ټولو کلینیکونو کې دا اوس هم په پراخه کچه استفاده ځینې کېږي. په شخصي کې او په دولتي روغتونونو کې موږ ګورو ډاکټران هڅه کوي دا رقیب په بازار کې دا اوس هم شرط دی، که شرط نه دی هغه کې بتونه ډېر زیات ورته دي. دا په خپل یو ډول یو فاجعه ده. دا امینه د فلسان دوا د دفاعي سیستم باندې تاثیر کوي، که چیرې داسې چې ډاکټر د غټرن مطابق او د غو جانبي عوارض په کتلو سره په صحیح ډول توصیه نه کوي، دا یو بحران هم تکي. هغه ناروغان چې دی غوي من چې ضعیف ده، دفاعي سیستم یې ضعیف ده، د دې کله چې ګټ ورته کې ډېر ځان باندې مرتور شي. نو په کار ده چې لړی ریټه کار واخیستل شي او نه یوازې ډاکټران او په کلینیکونو کې له دې کار اخیستل کېږي، بلکې عام خلک دا نه واوري په مطبوعاتو کې په دې کې اله بیروبار جوړ کړي، په کلینیکونو په دواخانو باندې په کوټه کوټه باندې درمل واخلي، په خپل سره استعمالوي. دا په خپل یو ډول فاجعه رامنځته کوي. ښه خبره دا ده چې په دې اړه د عامه روغتیا وزارت یو ډېره قاطع پریکړه ولري، قاطع اصول او قوانین د دې لپاره ولري د خلکو تر څو خلک وژغورل شي او خلکو ته په صحیح توګه باندې تشخیص شوي او څنګه هغوی صحیح ګټه ځینې اخیستلې وي.
بله مننه هلال صاحب. سمسور صاحب، مخکې له تاسو سره مو لکه چې اړیکه پرې شوې وه، د هلال صاحب څرګندونې مو واورېدې. وایي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید په دې برخه کې قاطع یا پریکړه وکړي چې کوم درمل ښه دي او کوم د کومو سپارښتنې وکړي. تر اوسه پورې تاسو د وزارت چې د ټول روغتیایي خدمات څاري، حتما دغه وضعیت هم تر کنټرول لاندې لرئ. کله کله چې دغسې درمل لکه چې د ډیکسامیتازون مو یادونه وکړه، خبره مطرح کیږي حتما ورسره ډیر قیمتونه هم پورته ځي، ځکه چې تقاضا د خلکو ډیریږي. په مجموع کې داسې یو میکانیزم لرئ د کنټرول لپاره؟
دو میکانیزمونه اوس فعلا وزارت د ساتامه استفاده کوي. یو خدا ده چې بیل نخسینه هیچا ته ډیکسامیتازون یا څومره کارټیکو سټیرایډ سي دي هغه وار نکړل سي. نو د نظارت ټیمونه په ساحه کې دي، هغه ساحه دواخانو نه نظارت کوي او کوشش په دې روان ده چې نقصه چې څوک لري یا ډاکټر چې نقصه ورکړي هغه ته ډیکسامیتاسون ورکړي. او دویم دا ده چې د کوشش کوو چې د خلکو پوها لوړه کو تر څو هغه په دې پوه سي چې دا دوا صرف او صرف هغه مریضانو ته ده څوک چې په شفخانه کې بستر وي، حالت یې وخیم وي، غوته فائده کوي، او که چیرته اراض علایم خفیف څوک ولري یا متوسط ولري غوته فائده نه کوي. نو په رسنیو کې په دې باندې بحثونه روان دي او خلکو ته موږ کوشش کوو چې آگاهي ورکړو چې خلک وای نخلي او په کور کې ذخیره نکړي تر څو قیمتونه جګ نه شي.
مثلا تاسو ویل چې دا هغه چې ناروغانو ته فائدنه نه کوي چې وضعیت ډیر وخیم نه دی، د آیا د ګټې پر ځای نقص ورته رسوي؟
یو چې مطالعاتو دا ښودلې ده کچیرته هغه مریضان چې خفیف اراض علایم ولري او ویروس هغه ابتدایي د تکثر په حالت کې وي، نو کله چې موږ ډیکسامیتاسون ورکوو دا کېدای شي هغه مطالعات چې چین کې شوی وو هغه د دې باعث شي چې د ویروس تکثر په دې مریضانو کې ډیر زیات شي. او بیا دا د دې باعث شي چې مثلا ګردې لباینه لاړی شي، فشار ډیر ټیټ شي او نور مشکلات ورته پیدا شي. نو فقط هغه مریضان چې ډیر وخیم وي او هغه تقریبا حد اقل سه اراض علایم مثلا لوونه تر لاسو ورځو پورې لاسوي وي او حالت یې ډیر خراب شوی وي، شفخانو کې بستر وي او د ډاکټرانو دی یو ټیم د لاس لاندې معالجه یا مراقبت روان وي، غوته ورکول سي غوته نقص نه کوي. او هغه څوک چې خفیف علایم لري یا متوسط علایم لري په خپل ساري وخري، نو د دې امکان ډیر زیات دی چې دا کېدای شي ورته نقص وکړي.
اوس چې دغه تقاضا ډیره شوې ده درملو ته، دغه درمل له کوم ځای راوړیږي؟ په داخل د افغانستان کې تولیدیږي کنه او کیفیت څنګه ده؟
دلته کوم bale کوم تولیدي شرکتونه دي هغه هم تولیدي، ولې ډیکسامیتاسون تولید ډیر زیات دی او مارکیټ کې لدینه مخکیم ډیر زیات موجود وو. یو دغه حیاتی دواګانو نه دا چې تقریبا هر کلینیک کې به موجود وو او هر کلینیک کې موجود دي، یعنی مخکې د کورونا پاندمینا د افغانستان په صحی سکتور کې اکثرا کلینیکونو کې چې موجود وو. نو دا څه بم کېدل چې کله نظارتي ټیمونه تلل په کلینیکونو کې به دا ایکسپایر شول، یعنی تاریخ به تیر شو، بیا به ټول را ټول کړل او دا به لباین نه یوړل. مګر مقدار اوس د وزارت د ساتمه کوشش کوي چې یو مقدار دا منطقوي مارکیټونو نه واخلي او افغانستان ته راوارده کې تر څو قیمت کنټرول شي. مګر اساسي هدف بیا هم دا ده چې خلک باید چې دا دوا وانخلي، خود سرانه استفاده نه کی او بل دا ده چې بکور کې ذخیره نه کی. ریک دي چې کل خدای نه خواسته کې دوه حالت خراب شو، شفخانه کې ډاکټر صاحبان ستا دی غوډي دی نظر لاندې او دی غوډي تداوی لاندې به دا دوا ورته تطبیق کیږي.
مننه سمسور صاحب. ډاکټر صاحب هلال، په دې ورستو کې یو بل د وینې د پلازما اهم هغه چې مخکې په کورونا باندې اخته شوی او ترې روغ شوی دی، هغوی د وینې څخه پلازما اخیستل کیږي او معمولا د نورو احادو ناروغانو ته چې په کورونا باندې اخته دي هغوی ترې استفاده کیږي. دغه میتود څومره موثر ده تر اوسه پورې؟
مری صاحب، د لبد مرکز د کرونا د ناروغي چې کوم نور ډولونه ولغو سره فرق کوي، له نړۍ یو له دبليو ایچ او له ټول روغتیاي سنټرونو چې په نړۍ کې موجود دي له ټولو یې لاره ورته کړې ده. بېلابېلې هڅې روانې دي چې په هغه کې یو هڅه هم همدغه د پلازما تطبیق ده. تیرنې وایي چې کوم کس چې له کووېډ 19 څخه جوړ شوی دی هغه په وینه کې امکان شته 100% انټیباډي موجود او اوسېږي. په ځینو ځایونو کې نتیجه ورکړې ده، ولې تر اوسه پورې دغه میتود هم بېخي نهایي سوی نه ده. څېړنې پرې باندې روانې دي. 100% دومره زیات انټیباډي نه ده، خو تمه شته، یعنې خلک امید لري. ډاکترانو ټولنې چې کار کوي په دې اړه باندې هغوی تمه ښودلې ده، یعنې دا مسله تر اوسه پورې هم تر پراسس لاندې ده چې بېخي نهایي سوی نه ده.
ډاکټر صاحب سمسور، تاسو خو هم لري ناروغان نمو چې د کووید څخه خښوي دي غوښتي دي چې د وینې بانک ته ورشي او خپل وینه ورکړي، تر اوسه پورې په دې برخه کې تاسو څومره پرمختګ کړی دی؟
یو ساينسي مطالعه د صحت عامه ملي انسټیټیوټ ته چاته لاندې مونږ په افغانستان کې شروع کړی دا چې غواړو وګورو چې پلازما په افغانستان کې مریضانو ته تطبیق شي څومره فائدہ به ولري. فعلا مونږ پلازما مریضانو نه هغه خلک چې هغه جوړ سوی دي رغیدلې دي هغه نم خواهش کړای دا چې راشي مرکزی بانک ته وینور کی ترڅو دغه پلازما جدا شي او بیا لدین آباد چې دا پلازما جدا شي ان شاء الله په کابل کې او په ولایتو کې په شفخانو کې به تطبیقیږي او ولایتو کې خپل دی بانک دی وینه بانکونه چې دی هغه د امټولوي ترڅو د دې مطالعې لاندې صحیح وکتل سي چې آیا پلازما واقعا په افغانستان کې تاثیر لري که نه. ولې پلازما خپل ورکولم عوارض جانبي لري، هغه کسان چې د هغو ششونو ډېره ضربه لیدلې وي که چېرته مونږ پلازما ورکړو کېدای شي دا ضربه دومره سي چې بیا د ده ژوند ژغورل یا د مریض ژوند ژغورل ډېر سخت شي یا مشکله شي. نو د اندې لپاره دا مطالعه اوس شروع شوې ده او نتایج کله چې زموږ سمپال یا نمونه پوره شو ان شاء الله نتایج به له ټولو سره شریک کو چې په افغانستان کې د پلازما تطبیق څنګه وو او آیا تاثیر یې درلوده که نه.
ستاسو وزارت په وروستیو کې د کرونا وایروس د مخنیوي او دغه راز د کووید 19 ناروغانو د ښې درملنې لپاره یو اقدام وکړ او هغه دا چې ټولو خصوصي روغتونونو ته مو هم اجازه ورکړله. آیا تر اوسه پورې کومه نتیجه ورکړې ده؟ آیا تاسو سره مرسته کړې ده د دولتي روغتونونو تر څنګ ټولو خصوصي روغتونونو چې پر کرونا د اخته کسانو د درملنې په برخه کې؟ آیا اوس امکانات ښه شوي دي په ټول افغانستان کې؟
نورسه دې دوه فائدې وکړې. یو فائده خدا د مخکې له دې نه چې وزارت د ساتامه دا پالیسی بدله کی یا تګلار بدله کی د کورونا مریضان په خصوصي شفخانو کې او شخصي ډاکټرانو به تداوی کول چونکې اجازه نه درلودله نو تشخیص به بے موریقا یا یو بل مرض کې خود نو لغنه جلوګیری وشوله. اوس ډاکټران یا خصوصي روغتونونو ته اجازه ده چې مریضانو ته درملنه وکړي او کچیرته د کورونا مریض وی نو هغه د کورونا په لوحه باندې د تداوی کې څه مشکل قانوني لحاظ ورته نه جوړیږي. نو یو خدا دا چې هغه یاره چې په خصوصي سکتور کې وا نوې رهبری د وزارت صحت عامې په دې غوښتل چې دا یاره خلاص شي او خصوصي سکتور له تیارې له فضان نه راوباسو. ولی خصوصي سکتور په خپل د صحي سکتور یو ډیر مهم غړی دا یا جز دی چې خدمات په افغانستان کې عرضه کوي. دویم کومه چیرته شفخانو ته وګورو لدینه مخ کې کووید 19 شفخانې همیشه د کووید 19 شفخانو بسترونه سیو هغه به 110% یا 140% ډاک وو. په دې معنا ک چیرته مونږ سل بستر درلودلای نو 110 یا 140 یا 110 مریضان بو. اوس د خصوصي سکتور فائده دا وشوله چې یو مقدار مریضان خصوصي سکتور کې تداوی کیږي او هغه بیروبار چې ډیر زیات وو د یو کووید 19 د شفخانو د ظرفیت نم زیات وو هغه اوس په صحیح په د کووید 19 په شفخانو کې مدیریت کیږي.
بله ډاکټر سمسور، دغه یو ستونزه وه چې مخکې هم په تیرو خبرونو کې مولو تاسو دا وپوښتل چې ظرفیت د تاسو د کرونا د وایروس د تشخیص په برخه کې د ورځې مخکې تاسو ویل چې شاوخوا 2000 وبخی موږ د دغو سمپلونو د تشخیص ظرفیت لرو، ولې دغه ظرفیت زیاتیږي نه؟ ځکه چې خو په افغانستان کې د کرونا وایروس هر ګوټ ته خپره شوې ده او په میلیونونو کسان پرې اخته شوي. آیا دا به ښه نه وای چې دوی پیژندل شي څوک کرونا وایروس باندې اخته شوي او څوک نه دي شوي؟
دې کې څو خبرې دي. یو خدا دا چې په نړیوال مارکیټ کې د پی سي آر ماشینونه او هغه مصرفي مواد چې دا دیغو شتون ډېر یعنی کمبود سره مخامخ تا او دا غستل نړیوال مارکیټ نه ډېر مشکله سوی وو. نو دا خو یو مشکل تدریجي تور کوو ګورو. افغانستان اول چې اولنۍ واقعي چې کله ثبت شوله نو دغه معاینه دیبان د افغانستان نشوي وو. نو لغه وخت نه مونږ شروع وکړه او 2000 تر رسیدلې یو. نو خریداری یعنی آرډر پلیس تاوی دا خریداریان شوی دي او دا کله چې امکانات خریداری وشي یعنی د مونږه کم ماشینونه چې مونږه د افغانستان دولت خریدار کړي دا چې جوړ شي نو دا به ان شاء الله افغانستان ته راوړل شي. پلان د وزارت کې سیاحت امه دا دا چې ظرفیت په تلور د شو ولایتو کې جوړ شي. خو یو شی باید په نظر کې ونیسو د کووید 19 معاینات چې کیږي دا صرف د ماشین نه دی چې دا معاینه کوي. مسلکی سټاف یا د لابراتوار کارکونکو ته ضرورت لرو. چې هغه باید یو مخصوص زکړی وکړي او بیا دا ټیسټ صحیح توګه سارت ورسوي. نو دې کوم سره مونږ مخامخ یو، یعنی صرف که داسې فکر وشي چې یو ماشین اغستل دي او ماشین چې نصب کو ماشین خپل کار کوي، دا پروسه دومره مغلقه ده چې باید کې هغه کې د لابراتوار خلک تربیه شي او دا د لابراتوار خلک بیا دې کې تربیه شي چې څنګه خپل ځان او نور هغه خلک چې راځي د ټیسټ لپاره مراجعه کوونکي محفوظه یا مرسونه وساتي، تر څو خپل لابراتوار دې باعث نشي چې میکروب نورو ته خپور کړي.
بلې سمسور صاحب مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
یو اوریدونکی دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لکوم زم ټلیفون کړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکوم زم ټلیفون کړئ؟
زه اجمل مجان پښتیا دی، ګرځې د ولایت مندر سره سماج دی.
ډېر ښه. څه پوښتنه لرئ؟
دا پوښتنه ده، دا مرض ما تېر کړ، یو ویس ورځې مې شپه ورځ تبل ټوخی و، خو الله تعالی ترې بچ کړم. دوی کې ګناه نشته، دوی خو ټول نړۍ ته اعلان وکړو چې ځانونه وساتئ، خو بې غوري دې مه کوه. ته نه کوم چې زه خپله یې نه، بیا څو وخت معاینه کوم او څو وکم، د دې په باره کې باید دوی لږ لارښوونه راته وکړي.
ډېر مننه کور ودان، شکر چې تاسو له دغه ناروغي روغ شوي یاست. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لکوم زم ټلیفون کړئ. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده د ازادي راډیو.
نه نجیب الله یم، خصوصیت با کول فلیت.
بلې مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحبانو نه. مهرباني.
پوښتنه هم ده دا مې کوم نه ولې رس پاره چې دی خروي چې کورونا وایروس د مر په زیاتې دنیا د سنتي ګریډ په زیاتې دو سره خاتلېږي. یو دا پوښتنه ده اختیار کړئ دروغ او بل دا پوښتنه ده چې یو د
بلے کور ودان مہربانی وکیا ولاند پختنه مطرح کی. مہربانی.
السلام علیکم زارفین لپکتیا ولت خبرت زنګ کړی ده.
وعلیکم. څه پختنه لرئ؟
یو سوال لرم چې دلته پکتیا ولایت کې څوک په کورونا باندې اخته سي، هغه ملکی حوزه وختون ته ورول سي، د ډاکټر حاجتا ویل کېږي چې دوی ته د زهر شتن ورکول کېږي، یو شوارو ژوندۍ بر لېغنه یتي کور شوي سي د تی مړ کېږي. نو آیا دا خلک غلط وایي او که رښتیا حکومت هغه چې پرېکړه خلکو ته ویلي دي، خطر څوک تلای نه شي شپخانو ته؟
ولې باید حکومت داسې کار وکړي؟ ولې
ګوره، زیاتره اوس په میلن ساحه کې ګردیز کې یو دوه درې نفره شپخانې ته وړي وو، وایستنې ورکړه او سبا کور ته شي وړل، دوی په خپله باندې مورچانه دومره
زیاتنه
ونیولې.
دا پوښتنه مو مطرح کړې چې دغه ناروغ چې دغه روغتون ته ورول شوی په کوم حالت کې وو؟ د ځنکدن په حالت کې وو.
ځنکدن حالت کې نو صرف توخله لرله، سالنډیم نو ورته پیدا شوی، نور شدید دردونه نو ورته صرف علایم دي شو لکه د کورونا.
بله مننه.
دوی ته ورول سي یو شاور نو رسته هغه خپل باندې مري. زیاتره خلک وایي چې دا دوی ته د زهر ستن ورکول کی یو حکومت دی لپاره چې فری کنه.
بله بله مننه. کور ودان هلال صاحب، هغه کمیربني وکي تاسو یاداش کړی دی پوښتنه
کړې د زګا اول هغه له پکتیا ته کوم ورور ټلیفون کړی چې مې ته خست ولا نه. دته دې مبارک شکر ته تسوي دا البته ټول اوریدونکو ته باید دا واضح شي چې کرونا مطلق د مرګ په معنا نه ده. تقریبا 80% د دې چې ډېر خفیف اراز لري، په باقي نورو کې په 50% کې ډېر شدید اراز هم تکیږي چې هغوی شپخانه ته ضرورت لري. کوشش دې وکړي چې په کورونا کې پاتې شي، دا 80% اراز الان خفیف دي، دا په کورونا کې هم د خپل د کرنټین موده دوی پوره کړي، نورو خلکو سره تماس ونه کړي، هغه د کرنټین کوم اصول چې دی هغه ټول مراد کړي تر څو نورو ته نه یې ځینې رسیدلي. او دا چې دغه څه وایي دا ډېره ښه خبره ده. بل خبره دا کړې و چې ګویا دلته خپل سری درمل اخیستل کېږي، وایي چې ماتم لا پیښور را ورسېدل او دې نه پېرم دې کوم مرکزي صاحب دا خبره ته وکړه. نو خپل سری درمل په افغانستان کې لري، په خپل بده مرغ در خامه په هواي کم لري، په خو نه واجب کوید 19 بلکې د نورو ناروغي په مقابل کې مخول کېږي. خو دا په خپل یو غاښ دی چې چیرې څوک خپل سری درمل استعمالې د خپل خپل روغتیا لپاره تاوان کوي. ښه خبره دا ده چې روغتیایي مشورې د ډاکټرانو سره خبرې دا ټول په نظر کې ونیول چې لغور سره درمل واسطل کې اتیا په سره د ناروغان هیڅ درمل ته ضرورت نه لري. په کور کې ترې یوازې د درد لپاره مغه پښتامول دی دادي کې فارازو کېم تبه نوی په انټونوی څخه دا نوی سلنه مریضانو کې تبه را مستقیمه چې هغه تبه یوازې پښتامول دی. پښتامول واخیستل چې ورته نور هیڅ درمل او دیش شیانه ته اړتیا نه پیدا کېږي. خپل سره درمل د ناس ستل کېږي تر خپل تاوان د ګردو لپاره زړه لپاره دفاعي سیستم لپاره د ټولو باندې اول د توصيه کړې و چې خلک باید احتیاط وکړي. احتیاط رښتیا هم موږ په بهرنی حالت کې قرار لرو. که خبره دا ده چې هغه د روغتیا پوهانو کومې سپارښتنې چې د هغه د جدي په نظر کې ونیول شي، موږ خبره ویلو چې زه معاینه کله وکړمه. اصلا خو د کرنټین وخت چې تقریبا د بلیچو څوارلس ورځې ښودلې ده، څوارلس ورځو کې موږ د څېړنې دا وویل چې درې ورځې څوک تبه ونه لري هغه خپل کرنټین ماتولی شي. کرنټین د ما کو که چیرې ته ولاړ شي اټیټ ته زما په نظر ډېر به دا اړین ځکه نه وي چې اکثره وخت وایرس جلسه ویم یي خو کله سیمانه کې هغه مثبت راځي، نو ټیسټ پسې د دې نه ګوري د ناروغي تېره کړې ده، هغه د کرنټین موده یې ختمه کړې ده په شرط دې چې درې ورځې دوه باندې بیا تبه نه وي راغلي.
هلال صاحب، ډاکټر صاحب، هلال هلال صاحب اوریدونکو ویل چې یو وشت ورځې تیر کړل، یعنی ورسته له هغه اوس د روغ د آیا بیا هم لازم د چې د ولاړ شي خپل وینه ټیسټ ورکی چې کورونا پکې شته کنه، یا د وجود هغه مقاومت هم معلومیږي کنه چې آیا مقاومت کافی پیدا کړی؟
زما په نظر باندې خو بیا د کورونا بیا د لسیټ کول زموږ اړین نه دي. مخکې کوم څه ته بیادونه وکړله چې موږ د ټیسټ ټیکټونو له کمښت سره مخ شو، لکه نورو نړۍ غوندې داسې نه و چې په هغوی په جمعي ډول باندې ټیسټونه پرې کول، موږ سره داسې نه ده. د افغانستان شرایط فرق کوي. نو د کرنټین موده دی هغه وخت ماتولی چې کله درې ورځې د باندې تبه کمس کم نه وي راغلي، نور دی جوړ دی کولی چې دی ولاړ شي وګرځي بیا به هغه روغتیایي سپارښتنې په نظر کې ونیسي. دا خبره. او بله خبره دا چې انټي باډي په افغانستان دا تر اوسه پورې دغه ډېره موثقه شوې نه ده چې انټي باډي څومره جوړیږي، د څومره وخت لپاره معافیت پیدا کیږي، آیا پیدا کیږي که نه پیدا کیږي. خو دغه د کرونا نورې کوم ډولونه چې تېر شوي دي هغه څېړنې وایي چې دوه کاله به یو سړی مناسب کوو، یعنی دوه کاله به معافیت رامنځته کول په وجود کې، چې اوس هغه د اکثره د موسمي زکامونو د دې په ډول باندې تېرېږي. خو د کرونا په اړه تر اوسه پورې داسې دقیق نه ده معلوم چې آیا رښتیا به سړی دفاعي سیستم انټي باډي به را تولیدي وجود کې به پاتې کېږي، سړی به بیا خوندي له دې ناروغۍ که نه، ده تر اوسه معلومه نه ده.
بل ډاکټر صاحب لال مننه. ډاکټر صاحب سمسور، دغه ورستی اوریدونکو دغه پوښتنه مخکې مطرح کړله، ځینو خلکو سره دغه ویره یا دغه افوات یا خبر شوې دي چې د خدای مکړه د زهرو پیچکاری ورکول کیږي، ناروغ مه وروړي روغتون ته. مهرباني،
دغه یو اوازې دي او وزارت د صحت عامه د بکلکر دوي ټول صحیح کار کوونکي چې دي دا د خپل افغانان دي او ټول نزيات قرباني هم دي صحیح کار کوونکو ورکړي دا تقریبا شاوخوا 400 صحیح کارکونکو په دې ویروس باندې مصاب شوی دي، او دا ځکه د نورو خلکو په نسبت دا ځکه زیات مصاب شوی دي چې مریضانو سره سره کار ده، د مریضانو په خدمت کې دي، یعنی به خوره بچی دي او هیڅ کله نه غواړي چې به هو یو وطنوال مشکل سره مخامخ شي. د اړې کښې چې د زهرو پچکاری او ورکولو خبره وای، نو دا شفخانه او صحی سیستم به ولې مریضانو ته خدمت کوو؟ نو دا یو شایع ده له وطنوالو هم دا خاص دی چې په خپل صحی سیستم باندې باور ولري، راشي که مشکل لري خپل مشکل حل کړي، هیڅ وخت د دروغو په خبرو باندې اعتبار م کوي.
ډیره مننه د داخله عمومي ناروغي متخصص ډاکټر رحیم هلال او د غرض د افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. قدر منور دن کول تاسو نه مننه چې راته ټلیفون نه مو کړل.
کرونا زیاد شده مردم هستن پر ایشان، خدا جانیم تو رمکو با مردم افغانستان، کرونا از بین بره ایران شوه کلیستان، فرید قربانیم به شما داره پیام، با خانا بمانید رو افر نسل جان، خدا جان آسان کنه همی دردی بی درمان. درمان هوشیار باشی دوستان، ما
ماسک و دستکش بپوشید تا این بشویید دستان.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio